اسمت ساروان را در استودیو با خود داریم با مطالب تازه. خوش آمدید ساروان صاحب.
دیر مننه نعیمی صاحب، ستره مشه. طالبان په شپږو میاشتو کې د انتخاباتو په اړه د ولسمشر غنی احتمالي طرحه ردوي. په دې خپرونه کې د دې او نورو موضوعاتو تفصیل لرو. د خپرونه چې تر نو بجو دوام کوي په خبرونو پیلو. ټاکل شوی دی چې نن د کمال خان بند رسما پرانستل شي. د اروپای اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر او د ترکیې د بندنیو چارو وزیر د افغانستان پر سولې خبرې کړې او په هنګري کې په 24 ساعتونو کې 225 تنه له کرونا وبام مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. د کمال خان بند نن د وري په څلورمه رسما پرانیستل کیږي. د اوبو د چارو د تنظیم د ملي ادارې ویندوی نظام الدین خپلواک تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل په پام کې د کمال خان بند د ولسمشر اشرف غنی په ګډون د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پرانیستل شي.
دغه بند به د وري میاشتې په څلورمه نیټه د چهارشنبې په ورځ د افغان ولسمشر لخوا پرانیست او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د کمال خان بند په واسطه به د نیمروز ټولې خړې دښتې زرغونې شي او په لکونو هیوادوالو ته به د کار زمینه برابره شي.
د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره وایي چې کمال خان بند د 250 میلیون متر مکعب اوبو د زیرمه کولو او د 1,040,000 هکتار ځمکې د خړو بولو وړتیا لري او تر څنګ 9 میگا واټه برېښنا تولیدولی شي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د سولې په مذاکراتو کې د داسې یو پراخ بنسټه بهیر ملاتړ کوي چې د بشري حقونو او د جګړې د زیانمنو کسانو درناوی پکې وشي. د کمیسیون پرون په یو بیان کې د سولې په بهیر کې یو شمېر مواردو ته د پاملرنې غوښتنه کړې ده. د سولې په بهیر کې د ټولنې د بېلابېلو مذهبي او قومي ډلو ګډون، په دې بهیر کې د ښځو د لږ تر لږ 10 سلنې او د جګړو د قربانیانو د استازو حضور له دې مواردو څخه دي. په بیان کې راغلی دی چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په مذاکراتو کې له شامل خو غواړي چې پر یادو مواردو په واضح ډول او د تعهد پر اساس توافق وکړي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ رئیس جوزف بوریل د ترکیې له بهرنیو چارو وزیر مول چاوش اوغلو سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې کړي. په افغانستان کې اروپایي ټولنې پر خپل ټویټر پاڼه د دې دوو چارواکو د کتنې خبر ورکړی او ویلي دي چې دوی د افغانستان د سولې د کانفرنس په اړه چې د ترکیې په کوربه توب جوړیږي خبرې وکړي. په ټویټ کې راغلی چې اروپایي ټولنه د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت کې تر ټولو د ډیرو سرتیرو په لرلو سره په افغانستان کې د سولې د ټینګښت غوښتونکې ده او په دې برخه کې به له افغانانو سره ګډ کار وکوي. د بوریل او چاوش اوغلو د خبرو نور جزئیات نه دی ورکړی شوی. ترک چارواکو تایید کړی دی چې در روان اپریل په لومړیو کې به د افغانستان د سولې د کانفرنس کوربه وي. متحدو ایالاتونو له ترکیې غوښتي و چې د لوړې کچې داسې یو کانفرنس جوړ کړي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو ژمنه وکړه چې د لویدیز هیوادونه باید د زیاتیدونکو ګواښونو او سیستماتیکي سیالۍ په وړاندې په خپلو کې همکاري کوي. د ناټو د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون سه شنبه په بروکسل کې په خپله غونډه کې همداراست ټینګار وکړ چې د روسیې یرغلیز اقدامات لا هم د یورو اتلانتیک د امنیت لپاره یو لوی ګواښ دی. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن بروکسل ته له رسیدو سره سم وویل چې د چین پوځي ظهور او د لویدیز د بې ثباته کولو لپاره د روسیې هڅې هغه ګواښونه دي چې ناټو یې یو ځای کېدو ته مجبوره کړې ده. هنګری پرون په یوه ورځ د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو تر ټولو لویه شمېره ثبت کړه. لدې اعلان وروسته د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان د دې هیواد د ځینو اقتصادي برخو د بیا فعالولو پریکړه وکړه. هنګري پرون سه شنبه په 24 ساعتونو کې د 225 کسانو مړینه اعلان کړه. دا شمیر په داسې حال کې خبريږي چې په کووید 19 ناروغي خورا زیات اخته کسان د مصنوعي تنفس د ترلاسه کولو لپاره په روغتونونو کې بستر دي. په هنګری کې له نومبر میاشتې راهیسې د ښوونځیو او وړکتونونو لپاره د نسبي قرنطین پیل اعلان شوی چې تر اوسه روان دی. روغتیایي چارواکو د دوشنبې په ورځ خلکو ته خبرداری ورکړ چې د امکان په صورت کې په اونۍ کې یوازې یو ځل د سودا لپاره بازار ته لاړ شي او له هر راز غیر ضروري سفرونه ډډه وکړي. او د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی پلویان هڅه کوي د کرملین پر ضد یو ځل بیا پراخ اعتراضونه پیل کړي. دا د ناوالنی د خوشی کولو لپاره د هڅو یو نوې لړۍ بلل شوې ده. په هغه بیان کې چې پرون د مارچ په دربیشتمه د ناوالنی پر رسمي ویبپاڼه خپره شوې ویل شوې، روس ته لدی چې لږ تر لږه 15 لک کسان په دې اعتراضونو کې ګډون ته لیوالتیا وشي د مظاهرو نیټه او ځای به اعلان کړي. د ناوالنی پلویانو همدارس د هغو خلکو د نمونو د ثبتولو لپاره چې غواړي په دې مظاهرو کې ګډون وکړي یو ځانګړې ویبپاڼه جوړه کړې ده. د ناوالنی ملګرو د کرملین د دې سرسخته منتقد له نیول کېدو راهیسې د جنوري په درویشتمه او یو دیرشمه دو لوی لاریونونه تنظیم کړي دي چې په ترڅ کې د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ اخوډه پیښ شو او لسګونه زره کسان ونیول شول. اته بجې او شپږ دقیقې شوې. طالبانو په شپږو میاشتو کې د ملګرو ملتو تر څارنې لاندې د انتخاباتو په اړه د ولسمشر غنی احتمالي طرحه رد کړه.
موږ هیڅکله هم په ناکامو پروسو باندې نه تکیه کوو نه په غلارو باندې ځو چې نتیجه یې نه ده ورکړې.
نن په نیمروز کې د کمال خان بند رسمن پرانستل کیږي. د کونړ اوسیدونکو وایي حکومت دې پر کونړ سیند بندونه جوړ کړي، خو د دغه ولایت والی وایي
پلان کله روسي یو څلور واړه بندونه جوړ کړي چې هغه برق تولید کړي چې د پیچ په سیند باندې همدارنګه پشیل په اسمار کې.
په کندوز کې کروندګر وایي د جګړې له کبله کروندې ورڅخه پاتې دي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د یو بل د دفاع ژمنه تازه کړه. په دې او نورو موضوعاتو سربیره د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې په تیره یوه پیړۍ کې د افغانستان روغتیایي سکتور او دغه راز په افغانستان کې د مطبوعاتو د پرمختګ بهیر ته کتنه کوو. طالبانو په افغانستان کې د احتمالي وختي انتخاباتو په اړه خبرګون وشوت. دوی ویلي هیڅ کله به په هغه بهیر کې ګډون ونه کړي چې په تیر وخت کې د پراخو درغلیو تورونه پرې لګېدلي دي. د افغانستان د جمهوري ریاست یوې سرچینې پرون وویل اشرف غني به په ترکیه کې جوړیدونکي غونډې ته د سولې داسې یوه طرحه وړاندې کړي چې له وخته مخکې انتخابات هم پکې شامل دي. د دې موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
طالبان وایي د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه وروستۍ پریکړه به په قطر کې د دواړو خواوو د مرکچي پلاو په خبرو کې کیږي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا څرګندونې پرون ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وکړې. د مجاهد څرګندونې د هغه راپور په غبرګون کې وي چې وایي ولسمشر اشرف غني به د له وخته مخکې انتخاباتو مسله د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره په ترکیه کې په جوړیدونکي غونډه کې مطرح کړي. د جمهوری ریاست یو جګپوړي چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نومې ښکاره شي پرون ازادۍ راډیو ته وویل ولسمشر اشرف غني به د سولې لپاره خپله طرحه د ترکیې غونډې ته وړاندې کړي. په دې طرحه کې ویل شوي دي چې که طالبان پر اوربان موافقه وکړي نو له موافقې وروسته د شپږو میاشتو په ترڅ کې به له وخته مخکې انتخابات وشي. خو ذبیح الله مجاهد وایي چې د افغانستان تیرو انتخاباتي تجربو ته په پام سره به طالبان هیڅکله په داسې یو بهیر کې برخه ونه اخلي.
د انتخاباتو پروسې د امریکایي اشغال نه په دې خو شل کاله کېږي په مکرر ډول باندې تجربه شوې دي چې هغه ناکامي شوې دي. بې له دې چې د خلکو له اراونه بد استفاده وسي او درغلۍ وسي بل څه د افغانانو مخته نه دی راغلی. بناً موږ هیڅکله هم په ناکامو پروسو باندې نه تکیه کوو نه په غلارو باندې ځو چې نتیجه یې نه ده ورکړې.
د جمهوری ریاست سرچینې وویل د هغې طرحې له مخې چې ولسمشر یې د ترکیې غونډې ته وړاندې کوي اوسنی حکومت به چې ښاغلی غني مشري کوي د سولې د حکومت په توګه کار ته دوام ورکړي. سرچینه زیاتوي چې په افغانستان کې له وخته مخکې انتخابات د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او متحدو ایالتونو تر څارنې لاندې ترسره کیدی شي. سرچینې دا هم ویلي چې طالبان له انتخاباتو مخکې د یوه میکانیزم په اساس کولی شي د سولې په حکومت کې ګډون وکړي، وزارتونه او ریاستونه اداره کړي او جنګیالي به د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې جذب شي. د دې چارواکي په وینا پر دې هم بحث کیدی شي چې د طالبانو استازو ته به په پارلمان او حکومت کې په کومه کچه ونډه ورکول کیږي. د ارګ دا سرچینه همداراز وایي د دې لپاره چې له وخته مخکې انتخاباتو کې د احتمالي درغلیو مخه ونیول شي او د طالبانو شکونه لرې شي، ولسمشر غني او دواړه مرستیالان به په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي. سرچینه زیاتوي چې د ولسمشر دا طرحه له امریکایي چارواکو سره شریکه شوې ده څو په دې اړه سلا مشورې وکړي. دا طرحه داسې مهال وړاندې کیږي چې ټاکل شوې ترکیه په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د سولې د خبرو کوربه وي. تر اوسه معلومه نه ده چې د افغانستان په استازیتوب به څوک په دې غونډه کې برخه واخلي او دقیقه نیټه یې هم تر اوسه رسمن نه ده اعلان شوې، خو د ارګ د چارواکي وویل چې ښایي دا غونډه د روانې اپریل میاشتې په نیمایي کې جوړه شي. د ترکیې د غونډې یادونه افغان ولسمشر ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن په لیک کې هم شوې وه او هدف یې د افغانستان د سولې د بهیر چټکول بلل شوی و. ذبیح الله مجاهد وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا طرحه د طالب مشرانو تر غور لاندې ده، خو تر اوسه یې په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم سیمې ته د وروستي سفر په ترڅ کې د سولې یوه طرحه وړاندې کړې وه چې د موقت حکومت جوړېدلې یوه برخه وه، خو ولسمشر غني تل ټینګار کړی چې واک به یوازې د انتخاباتو له لارې وسپاري.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ټاکل شوې ده چې نن په نیمروز کې د کمال خان بند رسمن پرانستل شي. د دې بند د پرانستنې په مراسمو کې به د افغانستان ولسمشر اشرف غني هم حضور ولري. د نیمروز ولایت اوسیدونکي وایي د کمال خان بند پرانستل به د کرنیزو ځمکو پر خړوبېدو سربیره د دوی اقتصاد ته وده ورکړي. د سیمې اوسیدونکي د افغانستان له حکومت غواړي چې د دې بند د کانالونو د جوړولو کار ژر تر ژره بشپړ کړي څو ډېرې اوبه د نیمروز وچو او صحرایي ځمکو ته ورسیږي. نور په دې تفصیلي راپور کې
دیش کلن بهرام حقمل د کمال خان بند ته پته مده چې د نیمروز ولایت په کینګ ولسوالۍ کې به د سل جریبه زراعتي ځمکه وبکړي. د اوبو کمښت او سیلابونو بتل دغه لزمکو څخه د غنمو او نورو غلو دانو حاصلات لمنځه وړل، خو اوس هغه د کمال خان بند ته ډیر هیله مندي.
در گذشته اگر ما کشت می داشتیم سیلابا می آمدن
په تیرو وختونو کې کومج یو فصل هم درلوده نو سیلابونه راتل او زموش ټول فصل یې لمن زوړی. مګر وسته کمال خان بند په بشپړې دو سره به هیڅ ځمکه د حاصله پاتنه سي او کشت به مو وته وکړي،
حاصلات هم رونق پیدا میکنه.
احمد امینی د چاربرجا کلوسوالی د کورودی کلی اوسیدونکی دی چې د کمال خان بند جنوب ته شاوخوا 4 کیلومتره موقعیت لري. اتوش کلن امینی اوی اجربه کرنیز ځمکه لري، هغه هیله لري چې وچې ځمکه به د کمال خان وب خړوب کړي.
ما به توانینی صادرات
ان شاء الله موږ به وکولای شو چې د چاربرجا کلوسوالی څخه غنم او نورې میوې بهرنۍ هیوادونو ته صادره کړو. موږ منځکی لرو او وبلرو او لدې ورسته بلځمکو څخه په سمه توګه استفاده وکړو. لکه څنګه چې مخکې د آسیا خزانه په نوم یې یادونه سوې و، موږ کولای سو د پخوانی خزانه بیرته راژوندې کړو.
په ولسی جرګه کې د نیمروز د خلکو استازي ګل احمد نورزاد وایي د کمال خان بند اغیز د اوبو په مدیریت او د اوبو د کانالونو په بشپړېدو پورې تړاو لري.
بسته شده بند کمال خان بالای زندگی مردم
د کمال خان بند چارو بشپړېدل به د خلکو پر ژوند مثبت اغیز وکړي، ځکه چې د خلکو لپاره د کار زمینه برابروي. په دې شرط چې د کانال سیستم او د اوبو د تنظیم سیستم شتون ولري، حکومت باید دا چاره زر تر زره بشپړه کړي.
د دې راستا روی دست بگیره و کارا را انجام بده.
د کمال خان بند په چاربرجک ولسوالۍ کې موقعیت لري چې د نیمروز ولایت مرکز زرنج ښار په جنوب لویدیځه برخه کې د 15 کیلومتره په اندازه فاصله لري. د نیمروز ولایت اوسیدونکو وایي تیر کال د اقرب په میاشت کې د کمال خان بند ته د اوبو څښلو ته بیلابیل ډول مرغان چې له اوږدې مودې راهیسې په سیمه کې نه و لیدل سوي راغلي دي. د کمال خان بند کار په 1345 هجري شمسي کال کې پیل سو، خو د داود خان د حکومت له نسکورېدو او کورنیو جګړو وروسته ودرېد. د څو کلونو ځنډ وروسته په 1491 کال کې د بیا رغونې چارې پیل سوې او دا برخه په درو مرحلو کې بشپړه سوې. د اوبو د تنظیم د ادارې چارواکي وایي کمال خان بند د افغانستان د حکومت لخوا د شاوخوا 200 میلیونه ډالر په ارزښت د بهرنیو او داخلي شرکتونو په مرسته جوړ سوی. د دې ادارې ویان نظام الدین خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د کمال خان د بند د پرانستنې لپاره پوره چمتووالی نیول سوی.
د دې بند عملی چارې بشپړې شوې دي. دا یو ډېر لوی بند دی چې د 9 میګاواټ برېښنا د تولید ظرفیت لري او 1.9 هکتار مځکه خړوبوي او 2.5 میلیونه متره مکعب اوبه زیرمه کوي.
52 میلیونه متره مکعب آب ذخیره میکند.
د کمال خان بند 14 متره لوړوالی لري. د هلمند د سیند په اوږدو کې جوړ سوی چې د افغانستان له غرونو سرچینه اخلي. د دې سیند اوبه د همون جهیل ته بهیږي چې د افغانستان او ایران ترمنځ ګډ جهیل دی. په نیمروز کې د کمال خان بند، په هرات کې د سلما بند او په فراه کې د بخش آباد بند د افغانستان تر ټولو لوی بندونه دي چې د ایران په گاوند کې پراته دي. خو په افغانستان کې د بندونو جوړول د ایراني چارواکو لپاره حساسیت پارونکي دي.
و هم اوریدل چې د کمال خان بند نن پرانیستل کېږي. له بلې خوا د کونړ اوسیدونکي وایي چې پیړۍ وشوې چې د سیند له اوبو څخه یو افغان حکومت هم په دې ولایت کې استفاده نه ده کړې. د دوی په وینا په زلونو ورسره ژمنې شوي چې په سیند به برېښنا کوټونه جوړیږي او هم به د مځکو د خړوبولو لپاره ویالې ایستل کېږي، خو دا کار تر اوسه پرې نه دی شوی. په دې اړه هم راپور لرو.
35 کلن نیاز محمد وای عمرې په همدی ارمان کې تیر شو چې حکومت به د کونړ پر سیند د اوبو او برېښنا بندونه جوړ کړي.
کونړ سیند ډېرې اوبه لري او تر اوسه پورې په دې کونړ کې په هیڅ استفاده ونه شوه. د 35 کاله کې یو من تخم هم پرې اوی نه شو چې خړوبه شي او خلکو ته ترې ګټه ورسېږي. راتلونکي حکومتونه اوس برحال حکومت د دې دپاره یو ښه بندوبست وکړي چې ډیمونه پرې جوړ کړي، ځمکې پرې خړوبي کړي، نو دا به د ټول افغانستان دپاره به
د دوی په خبره چې له سیند یوازې ولسونو په خپلو لاسونو ویالې وستلې او یو څه ځمکې پرې خړوب کړې دي. کونړیان وایي په تیرو حکومتي مشرانو کې یوازې سردار محمد داود خان له سیندونو د ګټې اخیستنې لپاره مټې رابډ وهلې وي، خو هغه هم چا د وطن آبادۍ ته پرې نه خود. نو ځکه اوبه بې مدیریته او شاړې ځمکې بې اوبو پاتې شوې. حاجي غلام الله وقار وایي
اوبه بې مدیریته پاتې شوې. د داود خان په وخت کې پلانونه جوړ شوي وو چې دغه د کونړ سیند به مهاري کې، دلته به ساګي په ساحه کې، دلته سور تاغ په ساحه کې به داسې لوی بندونه جوړیږي چې یوازې کونړ نه بلکې نړۍ ته به موږ دغې نه دغه سایدره وکړو.
په کونړ کې د اوبو د تنظیم چارو مسؤلین وایي د کونړ په سیند کې په اعظمي کچه په 1 ثانیه کې 1080 متره مکعب او په اصغري ډول 250 متره مکعب اوبه بهیږي، چې د دوی په خبره تر اوسه یې لس تر 15 سلنې پورې د کونړ په کرنه کې لګېدلې او نورې ټولې ننګرهار او له هغه ځایه په وړیا توګه پاکستان ته ځي. د اوبو او برېښنا چارو کارپوهان وایي که د کونړ له سیند د برېښنا بندونو او د ځمکو خړوبولو په برخه کې ګټه واخیستل شي، نو ورسره به په افغانستان کې د پرمختګ او په ځان د بسیا کېدو انقلاب راشي. انجینر محمد ابراهیم:
افغان دولت د کونړ سیند باندې برېښنا کوټونه جوړ کړي او دښتو ته نهرونه او د اوبو ویلې تیرې کړي، نو دې سره به په ګران هیواد کې صنعتي او زراعتي انقلاب راشي، خلک به کارخانې جوړې کړي، باغونه به جوړ کړي او زموږ ګران هیواد به د غلې، د سبزیجاتو او د میوجاتو په برخه کې په خپلو خپو ودرېږي.
د افغان حکومت مشران بیا وایي چې د اوبو مدیریت او ترې ګټه اخیستنه یې لومړیتوب دی او د همدې لپاره د وری 4مه نیټه د اوبو د مدیریت په نوم نومولې ده. د دوی په خبره چې د اوبو د مدیریت د پلان سره سمې په یو شمیر بندونو کار پیل کړي چې له ډلې د کمال خان بند چارې بشپړې شوې دي.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
کندز ښار ته له شاوخوا ولسوالیو ورکړه شوي کډوال وایي که په سیمو کې حکومتي ځواکونه او طالبان جګړې ونه دروي د دوی مځکې به شاړي او باغونه به وچ پاتې شي. ځینو له دې کډوالو ازادي راډیو ته ویلي چې سیمه ییز چارواکي باید دوی ته بیرته خپلو سیمو ته د ستنېدو لاره هواره کړي. دوی وایي په کندز ښار کې د کډوالۍ ژوند کوي او له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. نور تفصیل له هغه ځایه.
هغه کډوال چې د کندز په شاوخوا ولسوالیو کې د جګړو له سیمو کندز ښار ته راکډه شوي ګڼې دهقانان او باغداران دي. دوی وایي کروندې، باغونه او مالداري ترې کلو کې پاتې دي او دوی په کندز ښار کې د کډوالۍ ستونزې ګالي. 50 کلن رحمت الله چې جګړو له خپلې سیمې کندز ښار ته راکډه کړی وایي سیمه د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې ډګر دی.
زموږ اوس سیمه خان آباد ولسوالۍ نوآباد سیمه ده، د جګړې لومړۍ کرخه ده. وخت نا وخت هلته جګړې کېږي. په دې جګړه کې کرنیز ځمکې، باغونه او هغه سیمه چې هلته عام خلک بزګرانو په هغو باندې کار کوو اوس نشي کولای چې خپلو ځمکو ته لاړ شي، خپلو باغونو کې کار وکړي، خپل بندونه جوړ کړي، خپل نهرونه پاک کړي. نو له دغه عمله له زیاتو ستونزو سره مخ یو.
دوی د جګړې له دواړو خواوو غواړي چې د دوی په سیمو کې دې وربند وکړي څو دوی وکولی شي خپلو کورونو ته ستانه شي او هلته د خپلو کروندو او باغونو ساتنه وکړي. دوی وایي که په سیمه کې جګړه دوام وکړي ځمکې به یې شاړي او باغونه به یې وچ شي. شپږ څلوېښت کلن شاه محمد له یو کال راهیسې د جګړو له کبله د کندز ښار د شینواریو سیمې څخه بې ځایه شوی دی. هغه وایي چې په خپل کلي کې مالداري او دهقاني درلوده او ژوند یې ښه و.
هغې خوانه هغه راته اخترونه راکوي چې دلته مه راځه، دې خوانده اخترونه راکوي چې دلته مه راځه، زخمي به شي او به لګېږي. څه سې سرمایه دي؟ ما تخم په دا ځمکه مې وشیندله، ځمکه مې وکرله. اوس نه کوټ شیندای سم، نه پوله جوړوی سم، نه خدمت د دې ځمکه کوی سم. تاسو ته ښه معلوم ده چې د دې ځمکې خدمت نه شي نو حاصل نه کوي. زه در په در یم که دغه حاصل د ما اوس وسو که نه، خدا راسي چې ګدایي ته لاس تړم.
دغه بې ځای شوی کورنۍ ټینګار کوي چې د دوی ټول عواید په کرنې، بڼوالۍ او مالداری پورې تړلی دی او که چیرې دوی بیرته په خپلو کروندو کې لاس په کار نه شي نو له جدي اقتصادي ننګونو سره به مخامخ شي. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ د ګنبد د سیمې یو اوسیدونکی 45 کلن فضل رحمان هم له ورته ستونزې ځوریږي.
ځمکه مې خطې اول کې ده، یعنې منځ دواړو جانبو نه ده. دغه لسو ځمکې درته وایم چې زه خپله ځمکې سر ته لاړم، دولت یو بیج له خوانه دا شکیف انداخت مو اوسو انده ما ماده فروت وکړه ما ونه شګه سی بیل وکړه ما دوه مرده کا دا غو پیسې مې باندې تاوان شو. به تر موږ دولت نه هم طالبان نه غوړو سه یو صلح یو ورامي غوړو سه. دغه ضربه غریب ولس خصوصا اکثر د شرایط کې ټول دیقان نه دیقان سه نه زندگی نه ستانو.
دوی زیاتوي چې د کندز سیمه ایز چارواکو ته خپل شکایتونه رسولې دي خو تر اوسه داسې کوم اقدام نه دی لیدلی چې دوی ته بیرته خپلو سیمو ته د ستنېدو لاره هواره کړي. د کندز د والي ویاند عصمت الله مرادي له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې امنیتي ارګانونه پر یوې طرحې کار کوي او په عملي کولو سره به ټول بې ځایه شوو کورنیو ته بیرته د ستنېدو لاره هواره شي.
په وطره باندې ولادت کار کوي ترڅو بستن شوی کورنۍ بیرته خپل سیمو ته ولاړ شي. په دې برخه کې ولاتي در ټول امکانات په کار شي وي. هغه بازګر زموږ باغوانان چې په زحمت استلا ذکر شي دغه د عاید هغه لاره ده، بل کوم کاروبار نه لري. دوی په خپل سیمه کې وکول شي ترڅو د بازګرۍ ته خپل بڼوالۍ ته همداشان آزاد کاروبار ته رسیدګي وکړي.
خو د کندز د هغو سیمو د خلکو ستونزې چې سیمې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو تاوده ډګرونه دي ښایي یوازې د کندز د چارواکو په دې ژمنو هواري نه شي. هغه څه چې دا خلک غواړي د دواړو خواوو ترمنځ اوربند دی چې لا تر اوسه یې کوم څرک نه ښکاري. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو سره هممهاله پروسوی کې د روسیې پلازمینه مسکو هم د افغانستان د سولې په تړاو د یوې نړیوالې غونډې کوربه و. په دې غونډې کې چې د افغان دولت او طالبانو لوړپوړو استازو هم پکې برخه درلوده یو ځل بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي په کمیدو او یو دایمي اوربند په رسېدو ټینګار وشو. ښایي د کندز کروندګر تر هغه چې د سولې له دې هڅو د اوربند او تاوتریخوالي د کمیدو کومه عملي پایله نه وي راوتلې ونشي کولی خپلو هغو سیمو ته ستانه شي چې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو ډګرونه دي.
اوس په هم ملالی بشیر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
امریکایي ورځپاڼې یو ایس ای ټوډی په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده: موږ نسو کولای په افغانستان کې بریالي سو، او د بایډن غوره اقدام دا دی چې د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې هغه ضرب الاجل چې ټرمپ ټاکلی و له افغانستانه ووځي. د ټاکل شوې مودې او د هغې موافقې پر اساس چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي او طالبانو ترمنځ لاسلیک سو ټاکل شوی ده، په افغانستان کې د امریکا جګړه د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې پای ته ورسیږي. د ورځپاڼې په لیکنه پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې پروسې لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي په توګه ټاکلی و، او ولسمشر جو بایډن هغه پر دې دنده پریښود. په مقاله کې لولو چې کچیرې په تړون کې ټاکل سوې نیټه پای ته ورسیږي، نو د متحده ایالاتو تر ټولو اوږده جګړه به تر شلمې کلیزې یوازې یو څو میاشتې مخکې پای ته ورسیږي، خو په دې شرط چې طالبان له ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه خپلې ژمنې عملي کړي. طالبان د تړون پر بشپړه پلي کېدو ټینګار کوي، خو په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه لا هم لوړه ده. ورځپاڼه دا پوښتنه کوي چې آیا ټاکل سوی ضرب العجل به مراعت سي. په ورته وخت کې ولسمشر جو بایډن ویلي تر مې میاشتې پورې به له افغانستانه د متحده ایالاتونو د سرتیرو وتل ګران وي، لکه څنګه چې په دې وروستیو کې څرګنده سوه په افغانستان کې د امریکا حضور تر هغه ډیر پیچلی دی لکه څنګه چې فکر کېده. دا په دې معنی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل به تر هغه ډیر پیچلی کار وي چې مخکې فکر کېده. امریکایي مجلې نیوز ویک هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. متحده ایالات د سپتمبر د 11مې له حملې وروسته افغانستان ته ولاړ چې پر اسامه بن لادن او القاعده عدالت عملي کړي. د نیوز ویک په وینا شل کاله کېږي چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې دي، او د اسامه بن لادن له وژل کېدو شاوخوا یوه لسیزه کېږي، او باید امریکایي ځواکونه ډېره موده مخکې لا له افغانستانه وتلي وای. نیوز ویک لیکي چې د متحده ایالاتونو پر وړاندې به تروریستي تهدیدونه دوام لري، او د تروریستي حملو د مخنیوي او دفاع لپاره باید اقدامات وسي، خو امریکا نسي کولای په افغانستان، عراق یا هر بل هیواد کې چې تروریستي ډلې پکښې شته لسګونو کلونه پاتې سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سیشنبې په ورځ په بروکسل کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه له ارزونه روانه ده، او په دې اړه د امریکا له متحدانو سره سلا مشورې کوي.
اوس هم یوه نړیواله موضوع. د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ د څلور کلنې دورې له پای ته رسېدو وروسته د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په بروکسل کې په خپله غونډه کې د لومړي ځل لپاره د دې ټلوالې د غړیو هیوادونو پر یووالي ټینګار وکړ. دوی د روسیې یرغلیز اقدامات د یورو اتلانتیک د امنیت لپاره لوی ګواښ وباله، او ژمنه یې وکړه چې د زیاتېدونکو ګواښونو او سیالیو په وړاندې د پخوا په څیر به ځان بدلوي. د موضوع تفصیل احمد تکل غونډې کوي.
د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون پنجشنبه په بروکسل کې په خپله غونډه کې د پردیو د حملو پر وړاندې له یو بل څخه د دفاع پر ژمنه ټینګار وکړ، او په ډاګه یې کړه چې د شمالي امریکا او اروپا ترمنځ اړیکې به پراخوي. د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په پای کې په خپله ګډه اعلامیه کې وویل چې د دوی د غونډې هدف د شمالي امریکا او اروپا د اړیکو پر دوام ټینګار دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن په ګډون په دې غونډه کې همداراز د ډله ایز دفاع پر اصل چې د ناټو د تړون په پنځمه ماده کې یادونه شوې هم د غړو هیوادونو پر هوډ ټینګار وشو. په دې ماده کې راغلي چې د ناټو پر یوه غړي برید ته د ټلوالې پر ټولو غړو د برید په سترګه کتل کیږي. په غونډه کې یادونه وشوه چې د ناټو ډیر شو غړو د ټلوالې په لګښتونو کې د ونډې د اخیستو په برخه کې ښه پرمختګ وکړ. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ له غونډې وروسته په یوه خبري کانفرنس کې د ناټو د ګډې دفاع پر ژمنه ټینګار وکړ.
I'm also confident that NATO has proven over many years.
زه ډاډه یم او ناټو له کلونو راهیسې دا ثابته کړې چې موږ له یو بل څخه د دفاع او ساتنې په برخه کې خپلې اساسي دندې ته ژمن یو، که څه هم کله ناکله خایز موږ ترمنځ اختلافونه هم وي.
بلینکن چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه یې بروکسل ته لومړی سفر وو، په پام کې لري چې د اروپایي ټولنې له مشرانو سره هم وګوري. ولسمشر جو بایډن هڅه کوي چې د ناټو له غړو سره د امریکا ترنګلي اړیکې ښه کړي. بلینکن وویل واشنگتن به له ناټو سره د اړیکو د پراخولو په برخه کې هڅه وکړي. د ډونالد ټرمپ د ولسمشرۍ په څلور کلنه دوره کې د ناتو ځینو غړو د اتلانتیک د دواړو غاړو د هیوادونو د اړیکو په برخه کې ځینې شکونه او پوښتنې درلودې. ټرمپ د ناتو پر غړو پرله پسې انتقاد کاوه چې د ټلوالې په لګښتونو کې د خپلې ونډې په ورکولو کې پاتې راغلي دي. هغه ادعا کوله چې دا هیوادونه د امریکا یا د ټلوالې پوروړي دي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په بروکسل کې په پرونۍ غونډه کې دا ژمنه هم وکړه چې د زیاتېدونکو ګواښونو او سیستماتیکو سیالیو پر وړاندې د ځان بدلولو ته به دوام ورکوي. دوی همداراز یادونه وکړه چې د روسیې یرغلیز اقدامات لا هم د یورو اتلانتیک د امنیت لپاره یو لوی ګواښ دی.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
ساعت اته بجې او دېرش دقیقې شوې. دا هم لنډ خبرونه. په نیمروز کې د کمال خان بند نن رسمن پرانستل کیږي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د سولې په مذاکراتو کې د داسې یوه پراخ بنسټه بهیر ملاتړ کوي چې د بشري حقونو او د جګړې د زیانمنو کسانو درناوی پکې وشي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ رئیس جوزف بوریل د ترکیې له بهرنیو چارو وزیر مولت چاوش اوغلو سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې کړې دي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو ژمنه وکړه چې د لویدیځ هیوادونه به د زیاتېدونکو ګواښونو او سیستماتیکي سیالۍ پر وړاندې پلوکی همکاري کوي. هنګری پرون په یو ورځ د کووډ 19 ناروغي لکبل د مړینو تر ټولو لوی شمیره ثبته. لدی اعلان وروسته د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان د دې هیواد د ځینو اقتصادي برخو د بیا فعالولو پریکړه وسندوله. او د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی پلویان هڅه کوي د کرملین پر ضد یو ځل بیا پراخ اعتراضونه پیل کړي. دا د ناوالنی د خوشی کولو لپاره د هڅو یو نوې لړۍ بلل شوې ده. یو پیړۍ مزل د افغانستان د رسنیو لوړې شوري له امان افغان را پیل او بیا تر دې دمه د افغان رسنیو مزل د امیر شیر علی خان په واکمنۍ کې له شمس النهار را پیل شو. سراج الاخبار دا مزل لوړو پوړیو ته ورسوو او وروسته امان افغان پراختیا ورکړه. د پیړۍ په دې راپور کې مو د افغانستان د رسنیو تیر سل کلن مزل ته کتنه شوې ده.
افغانستان سوار لسمه مطبوعاتي پیړۍ د امان افغان د دیار لسوه لمریز کال د وری یا حمل د میاشتې له لومړۍ غڼې را پیل کړه. دا د سراج الاخبار ځایناستې شو چې د نوي واکمن امان الله خان په نامه امان افغان نومول شوی و. د نوي کال او پسرلی پاړه یو مطلب کورنی او بهرني خبرونه او دغه شان ګڼ نور مطالب په دې غڼه کې ځای شوی و. ترسنه او دا مزل د امیر شیر علی خان د واکمنۍ پر مهال ل شمس النهار را پایل شو. سراج الاخبار لوړو پوړې او تورسو او امان افغان پراختیا ورکړه. د امان افغان لومړی غنه د نوي پیړۍ په درشل کې ټیک دوه کال وړاندې د 1299 لمریز کال د وری په 22 خبره شو. مطالبو کې تشویق، ویختیا او د وطن پالني روحیه تر نور هر څه براوه. خپلواکۍ او رسنیز مزل یا قسم ویل شي ګڼ رسنیز مزل سره غاړه غړی پیل شول. ډېرې هم شوې او خې هم او یوازې کابل نه وو، ورو ورو ولایتونو هم خپلې خپرونې وموندې. افغان لیکوال او څېړونکي حبیب الله رفیع پرې ځانګړې څېړنې کړې دي.
د حضرت امان الله خان په دوره کې تقریبا 30 خپرونې نشرې دي چې په مرکز کې امان افغان وو، په قندهار کې طول افغان وو، په ننګرهار کې اتحاد مشرقي وو، په مزار کې اتحاد اسلام وو، په قطغن کې اصلاح وه، په پروان کې ستاره افغان وو، په پکتیا کې غازی وو.
ورسپانی او مجلی لا تنکی زوانی ویچه ده هغه محل تر ټولو نوی رسنی راډیوی لړته ورزیاته شو. د 200 واټو په زواک یوی روسی خبرون کی وسیلی ل ارتل پلنه تر شاو خوا 100 کیلومتر پوري د نوی افغانستان غاګ ورساوه. په عمومي ډول نالو سټولنه کی دای وغوره پرمختیا وچه پیغام مخامخ تر وګور سو او لوستلو تای ارتیا نه پرې خدا خود راډی عمر ډیر لاندو او په کورنی اړو دوړ کې اجر پرې شو تر هغه چې ورسته بیا ورته د ټولواک ظاهر شاه د وکمنې پر مهال د راوتلو لار جوړه شو د ټلویزیون راتک تر دې هم وزندید او ویله نیمه پیړۍ وروسته هغه مهال چې افغانستان له سلطنتي نظام نه خلاص شوی او ډګر ته راووت که څه هم راډیو د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په خبرونو پیل کړی و خو هغه مهال اخبارونو او اونیزو ځانګړي مینوال لرل او تر ډیره یې لوستونکي دولتي مامورین ول لیکوال او څېړونکي حبیب الله رفی وای
اخبارونو خپل لوستونکي درلودل خصوصا ولایتي اخبارونه په خلکو ډیر ګران وو ځکه د دوی د سیمې خبرونه پکې نشرېدل حتی زما یاد دی وخت زه غزنی ته تللی وم په هر دوکان کې به د صنایع اخبار پروت و ټول افغان هم همداسې و نور اخبارونه هم نو په دې اساس اخبارونو په خلکو کې محبوبیت درلود او حتی که به چا نه شوی لوستی د ابلاغ اخبار په کابل کې قوانین خپرول حکومت و استادان ورته مقرر کړي وو چې د ښار په بېلابېلو برخو کې ولولي او خلک به پرې راټول وغو به اورید
له دې وروسته هغه مهال چې حبیب الله کلکاني واک ترلاسه کړ حبیب الاسلام د امان افغان خپرونې ځای ونیوه افغان خبریال او لیکوال حمید مبارز وای په افغانستان کې د حبیب الله کلکاني د حکومت دوره د رسنیو لپاره مخ په زوړی دوره بلل کیږي
سقوط مطبوعات در افغانستان در وخت امیر حبیب الله کلکانی این سقوط کامل بود در وقت کلکانی تنها جریده حبیب الاسلام برامد ما از مطبوعات حرف نداریم
د کلکانی تر نه میاشتنی واک وروسته چې کله نادرشاه د هیواد ټولواک شو رسنیو بیا هم د امانی دورې غوړېدا ترلاسه نشو کړای که څه هم نادرشاه د کلکانی خلاف لوست او په بهرنیو ژبو پوهېدو خو ویل کیږي د رسنیو په برخه کې د منځلاري تګ ځکه غوره کړ چې فکر یې کاوه حسینه د امان الله خان په څیر له غبرګونونو سره مخامخ شي حبیب الله رفی ازادي راډیو ته وویل چې د نادرشاه په واکمنۍ کې ځینې آزاد خبرونې بند شوې او یو شمیر نوري تر کلک سانسور لاندې وي
د نادرشاه په راتلو سره بیرته مطبوعات را ژوندي شول لیکن په ډېر احتیاط او پای نهال کې هغه دیموکراسي چې امان الله خان درلود هغه د نادر خان په وخت کې نه وه اخبارونه سانسور و آزادو خبرونو ته اجازه نه وه سرکاری خبرونه د دولت تر سخت سانسور لاندې وي او هغه کسانو چې غوښتل خپل افکار نشر کړي د هغو د افکارو د نشر لپاره زمینه نه وه
د نادرشاه له وژل کېدو او واکمنۍ ته د ده د زوی ظاهر شاه له رسېدو سره چې لا هم واک تر ډېره د ده له تره محمد هاشم خان سره و دغه وضعیت یوه نیمه لسیزه همداسې دوام وکړ خو د هغه د بل تر شاه محمود خان د واک پر مهال رسنیو ته د پاملرنې نوې فصل پیل شو په دې وخت کې لومړی په دولتي جریدو کې بدلونونه راغلل او آن داسې مطالب خپاره شول چې په خواهی د خپرېدو هیڅ فکر نشوای کېدای په دې دوره کې ځینې آزاد او د سیاسي ګوندونو اړوند رسنۍ هم خپرې شوې وطن ندای خلق ولس او انگار حق جدیدی وی چه د خپلواکۍ دیموکراسۍ اقتصادي او اجتماعي پراختیا اړوند لیکنې پکې خپرې دي د سردار محمد داود خان د صدر اعظم په دوره کې د رسنیو لپاره وضعیت یو وار بیا بدل شو د څېړونکو په وینا داود خان نه غوښتل د دولت مخالفي سیاسي لیکنې پر رسنیو کې خپرې شي خاغلی رفیع ویل خو هغه مهال چې په 1202 لمریز کال کې داود خان د صدر اعظم له څوکۍ استعفا وکړه یو ځل بیا د ظاهر شاه تر واکمنۍ لاندې داسې دوره پیل شوه چې تاریخ لیکونکي د اساسي قانون د تصویب بیان او رسنیو ازادۍ له درکه د ډیموکراسۍ لسیزې په نوم یادوي د نوموړي په وینا خو له یوې لسیزې وروسته هغه مهال چې په 1252 لمریز کال کې داود خان د سپینې کودتا په پایله کې له ظاهر شاه بشپړ واک واخیست د بیان ازادي او د رسنیو فعالیت یو ځل بیا له سختو ننګونو سره مخ شو دی وایي په دې دوره کې د رسنیو ترلاسه شوې ازادي له منځه ولاړه تر دې چې په 1255 کال کې پر داود خان د نور محمد ترکی په مشرۍ د ثور له کودتا وروسته د بیان ازادي لا محدوده شوه
په دې وخت کې چې د افغانستان د خلکو تلویزیون پرانیزم
د ثور له کودتا وروسته نور محمد ترکی د افغانستان د ملي ټلویزیون رسمي افتتاح کوي. خو په دې دوره کې د رسنیو په برخه کې همدا کار وشو، نور هیڅ د پام وړ پرمختګ ونه شو. حبیب الله رفیع وایي چې په دې دوره کې تر ډیره رسنۍ د پخوانی شوروي اتحاد تر مستقیم کنټرول لاندې وي او د خلق او پرچم واکمن ګوند چارواکو د رسنیو ازادي سلب کړې وه.
لیکن کله چې کمونیستي دوره راغله په هغو کې اخبارونه مطلق په کمونیستي روحیه نشریدل. زما یاد د قیام حق یوه دیني مجله وه، په هغو کې هم دوی کمونیستي مطالب خپرول. نو په دې ترتیب دوی غوښتل چې یو د افغانستان ټول خلق د روس په فکر کړي او وروسته یې ورواړي.
له دې وروسته د مجاهدینو په دوره کې افغانستان تر ډیره په کورنیو جګړو بوخت او دولتي رسنۍ تر ډیره د حاکمې ډلې تر واک لاندې وي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټ نوی رئیس مجیب خلوتګر وایي د دې تر څنګ نورو تنظیمونو هم رسنۍ درلودي چې د دوی په ګټه به یې تبلیغات کول.
مجاهدین کومه مو اولین دفعه د اقل د تاریخ نیم قرن اخیر شاهد رسانه های غیر حکومتی، حزبی و خصوصی بودیم. مثلا آقای احمد شاه مسعود بالایسار را جور کرد، بالایسار و کابل را افتنامش را، تلویزیون آقای حکمتیار در جنوب کابل. خب دولت انتقاد میکرد و هر کس هم میشونیم.
د طالبانو د تحریک په دوره کې تر ډیره دولتي رسنۍ د حاکم نظام په خدمت کې وي. د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون مرستیال عبدالغنی مدقق شه د طالبانو د حکومت پر مهال په شریعت غږ راډیو کې دنده درلوده. ازادي راډیو ته وویل چې هغه مهال له شریعت غږ راډیو او یو شمیر دولتي چاپی رسنیو پرته نور څه نه وو. دیوای د طالبانو د تحریک په ګټه ویل شوی ترانی، ناتونه، حمدونه، د لیکونو للارې د خلکو اسلامي پښتون ته ځوابونه ویل د شریعت غږ راډیو د خبرونو منصبانګوي.
اما شریعت غږ راډیو سم په مرکز کې و، په ولایتونو کې زیاتره فعالیتوي، په قندار کې فعالیت کوو. توجه راډیو ته ډیر درلودل او زیاتره خبری برخه او دغه راز د طالبانو د اسلامي ترانو ته ډیره توجه وسه. هغه ترانې اوس په ارشیف کې موږ لرو. تقریبا نو زیاته برخه هغوی خبرو ته اسلامي پروګرامو ته او ملي د ترانې سه بې سازه ترانې وي په ترنم کې دغه ته توجه.
په 2002 میلادي کال کې د حامد کرزي په مشرۍ په افغانستان کې د نوي نظام له رامنځته کېدو وروسته د رسنیو ازادي د خلکو لپاره یو زیری او انګیزه وه. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نوی مشر مجیب خلوتګر وایي خلکو چې ډیر وخت په جګړو او تیارو کې تیر کړی وو د ډیموکراسۍ راتګ ورته الهام بخونکی وو او په دې دوره کې زیات شمیر خپلواکې رسنۍ رامنځته شوې. خو د رسنیو یو شمیر کارکوونکي او ځینې پخوانی افغان چارواکي باور لري چې په دې دوره کې رسنیو د کمیت په لحاظ پرمختګ وکړو خو د کیفیت له اړخه ستونزې موجودې وي. د اطلاعاتو او فرهنګ پخوانی وزیر کریم خورم:
حکومت په شروع د بیان د ازادۍ په ډیره غیر مسؤلانه او په یو نوع انارشیک شکل باندې وکړ او د دنیا په هیڅ ځای کې د بیان ازادۍ په دغسې شکل چې هیڅ اصول او ضوابط پکې مراعات نشي اغاسی نوی نازاد رسانه‌ای دست فعالیت کری چه هیچ نوا وصول و ضوابط مراعت نکری.
خود یو شمیر رسانه‌ای و مسئولین که چه هم منی چه پا دی دوره که کیفیت تا دیر پامونه شو خودوی وای لویا لاستراورنه بلل که دیشی. ده کلید گروپ رئیس نجیب ایوبی وای ستونزې موجودې وي خو په لاسترارونو هم سترګې نشي پټېدای.
هی کسایی که انتقاد میکنن بدون شک مثلا شاید رسانه افغانستان با سی این این و مثلا رسانه های مثلا چینل 24 فرانسه و یا دیگه جای مقایسه کنن کاری که در افغانستان صورت گرفته نظر شود. ما فکر میکنم کار زیادی شده. مثلا خود با وجود آمدن 260 رادیو استیشن در افغانستان در ظرف 20 سال گذشته یک کار کلان است. 90 چینل تلویزیونی وقتی به وجود میه حتی اگر بی‌کیفیت باشه.
در طولانیز و رسانه و راتک پا دی پیڑه که بل حقا لسترانه نبلیل که گی چه پا نره که انقلابونه راپور تکلل. پا افغانستان که اوس محال زیاد شمیر کسان طولانیزی رسانه پا زنگل دول فیسبوک، تویتر او یوتیوب کاروی او تر دیره ولسی جورنالیزم پراختیا پیدا کرده ده. اوس چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي، لوی اندېښنه دا موجوده ده چې ښایي د رسنیو تیری شل کلنې لاسته راوړنې له خطر سره مخ شي، ځکه طالبانو ادعا کړې چې د یو شمیر افغان رسنیو نشرات له اسلامي شریعت سره ټکر لري. په خبریالانو وروستیو حملو دا اندېښنه لا پسې جدي کړې ده. د کلید ګروپ مشره نجیبه ایوبی او د خزینه خبریالانو د حقونو ملاتړه وحیده فیضی:
تاسو پوهیږئ چې موږ یو حالت قرار لرو، تر اوسه د سولې خبرې روانې دي، یعنی په یو نتیجه نه دي رسیدلې. دوی غواړي چې موږ سرکوب کې موږ وډار کې سید چاغو د نه قبلې چې دا کار موږ کړی، لیکن پخوا دا کار یې کړی و. پخوا موږ خپل دښمن پیژنده چې څوک دي. د دې لپاره دوی حتی موږ ته اجازه ورنه کړه چې په کانفرنس کې موږ لاړ شو او خبر تیار خبر جوړ کړو. نو فصل پسلو کې موږ اندېښنه لرو او زه مطمئنه یم که سوله وشي اوس په دغه وضعیت کې چې موږ قرار لرو، په دغه وضعیت کې موږ نشو کار کولای.
ما حداقل توقع ما امی است که باید بمانه، چی بدی داره که نمانه؟ ولی با شناختی که ما از طالبا داریم، از گذشته طالبا داریم، پیوسته با آزادی بیان، با همین شکل وضعیتی که فعلا رسانه های افغانستان دارن، چندان رابطه میانه خوب یا رابطه خوب نداشتن.
خو وسلوالو طالبانو په افغانستان کې په خبریالانو وروستۍ حملو کې خپل لاس لرل رد کړی دی. د معلوماتو لمخې دا وخت په افغانستان کې له 1500 ډېری چاپی غږیزی او تلویزیونی رسنۍ فعال دي، او افغان حکومت ویلي چې د هیواد د قوانینو او د نړیوالو تړونونو پر بنسټ د بیان او د رسنیو د ازادۍ درناوی کوي او پرې بنګ دي چې په دې برخه کې لاسته راوړنې قرباني شي.
د پیړۍ هلې
چرنګر د کلیا وسته کې زما عمر 55 کال دی. لوس کې وخت مې شو په یاد، مې وخت شا غاټه کارو شاو مبارک چې ولاله مې لې کول نو چې کده په دا چې سم مش په کاروانو وبتلو دا غرو کې به یو مخې مې ولاله به ځوانانو چې منا د ګر افغانستان به راتلو دا دربار ته به راتلو چې مې لې کول، یعنی کس په کس فرانه او شاد ځوانې یو دا قسمه باندې فیز باندې وای دا و بدانه تیری کی چموس خدا غشتنه دې چې سان کتل دې ورول کله حکومت ورول چې کونه معنا دې چې پاک یو سول یو وطن ترا ولې دا دې چرګان مسلمان سره کوټ په کورس یو را دا جنگ دې لري دا پسې اره په خپل ژوند کې څنګه کې وو کې چې په خپل کار او کې چې دا سال په خدای ورو اره زه مشتیا ورو درو رګان سوچ نه پلان کې ځکه دونه وجلې دې نه پلان کې ځکه دونه وجلې خاص مرګ دې بل خبره نه
وس هم په تیره پیړۍ کې د افغانستان د روغتیا سکتور ته کتنه کوو. په دې راپور کې په افغانستان کې د تیرې یوې پیړۍ روغتیایي هڅو ته کتنه شوې ده. خلکو د ډاکټرانو او درملو د نشټوالي له امله څنګه درملنه کوله او اوس په افغانستان کې طبابت څومره وده کړې ده؟ نور په دې راپور کې:
آیا کله مو فکر کړی چې لږ تر لږ څل کال وړاندې هغه مهال چې عصري طبي وسایل نه و موجود، افغانانو خپل درملنه څنګه کول؟
دا ته مالدار او په خو دغه غولي ساتل زکه ورته ویل مره بنو د زکه پرې تړلې و چې رقم به کړی و.
فیض محمد د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اډوان سر مرغاب سیمه اوسیدونکی دی. په تیر 14 پیړۍ کې دوه ویا کال ژوند کړی. دی وايي په یاد دي چې د سیمې خلکو به د ناروغي پر مهال لډیرو لمړنۍ کورنۍ طبي بوټو ګټه اخیسته. سپیرکی، بادیان، چمبرخیال، سپیغول، شمکی او یو شمیر نور هغه یونانی درمل و چې خلکو به د بیلابیلو ناروغیو پر مهال ترې ګټه اخیسته. پس محمد ازادی راډیو ته دا هم ویل چې خلکو به د زخم د وینې د درولو لپاره هغه مهال له نسوارو او خاورو استفاده کوله. د دې داسې مهال کیسه کوي چې خلکو به په ناروغ یا بیوش انسان باندې آن د مړه شک کاوه او تر خاورو لاندې کول به یې.
نور ډاکټر خو نو چې تخصیص یې کړی وای چې روسیاسي دغه خوږه ول نه و سپیرکی و دا شمشو به و دغه دوا دغه کېدل که به چیرې بیا داسې د دې سره سیات پیدا نه کړي او مریض به ډېر شدت پیدا کړي د خر بیا بیا د ما به پیدا کړي باره به جوړونه د پراړه ډکړه دی شي واچ نو باره به یو سپین ژر پو دا به زه تا سه یو کیسه وکړم داسې یو سه نظیم اکا ورټول ډېر خورا غټ سړی و نو باره یو سړی خورا ډېر وخت مریض سوی و باره ور وړي دشتې داسې نظیم اکا
پوسلې د 6 سالې د دات پر هغه بار ورته ویل ول خلا ورک خلا نه په کور کې په خاطر تکان شلخ دبل دبل وشي وسه او پینې په ور کړی وسه کو ډوډۍ ورته پینا نه هغه ژوند واغ را کم مانه چې خلا ور کړی دی یو ساعت او دوه ورته ویل هغه چې کتی هغه وخت ساخه تلې نه مستوي کې خلاص یې کاری نو دا یو دا وخت یو چې څه جایله به چې ته وایم خلا
څوارلسمه پیړۍ نه یوازې دا چې د افغانانو لپاره د جګړو وینې تویونی او کډوالۍ پیړۍ وه، تر څنګ یې خلک له روغتیایي خدماتو هم بې برخې وه. په تېره پیړۍ کې افغانان د روغتیا چې د ژوند اساسي برخه ده زیات له ستونزو سره مخ وه. فیض محمد وایي
دلته مالدارو به پخوا دغه غولي ساتله ځکې ورته ویل مره بینو دا ځکه پورې تړلی و چې رقم به کړی و بل داسې ډاکتر یو شی نه و چې وځدی په دی کړی سوی چې بیا زخم پر جوړېدو رالی یا بیا اوبه ونیولې مره بینو دا د برتنګ ویې د تروکې بل پورې شوی چې دا بیا د ما په زوبې ووسي.
د فیض محمد دا کیسه ښایي د څوارلسمې پیړۍ د لومړنیو کلونو وي، خو د څوارلسمې پیړۍ په نیمایي کې خلک د روغتیا په برخه کې له کومو ستونزو سره مخامخ وه.
د خلک داسې پېښه شوې ده چې ژوند یې پټ کړي په پیدل نه چې دا دې مړ دي سا خلاصه ده اوس څلرویشت ساعته.
دا بې څلوېښت کلن محمد ولید او د پخواني شوروي اتحاد د هوایي ځواکونو د یوه برید پر مهال ټپي سوی. له هغه وخته بیا تر ننه سمې خبرې نسي کولی. شایي لامل یې د درملو او ډاکټر نشتوالی و.
د پرشتانو مشټپیان سو په تایرو بمبار وکړي تقریبا په دغه وطن کې مټر نو یو مټر په سمرغاو ناډیا سره درغنده او پر دا یو مټر پیدا سو چې بیا موږ جوړو پاکستان کوټ ته نه مټر نه صدا یو خالي پاسمان دغه لپاره خلک به ډیر په مشکل کې ون وس.
افغان میرمنې چې لا هم په لیرو پرتو سیمو کې لومړنۍ روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري لږ تر لږه سل کاله وړاندې روغتیایي وضعیت څنګه و؟ دا جرابیا د پنځه څلوېښت کلنې جان بیبي ده. جان بیبي د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د درفشان سیمې اوسېدونکې ده او په څوارلسمه پیړۍ کې د درملو او ډاکټر د نشتوالي له امله دولس زامن له لاسه ورکړي. که څه هم دا پیړۍ تېره سوې خو لا هم د جان بیبي سترګې له اوښکو نه دي پاکې سوي.
زموږ دوا نه وه فقط وایي دلته یو پاشبه م پیدا کړي یا به پښتون ملا به م پیدا کړي په جیب م تعویز ور وکړي یا به م دغه کوله چې یا به م الریډي پښتوی ولې یا به م پولیس پښتوی ولې یا به م مثال خبرې پلاستیک غوړ کړي پر ځګر به م کښې غاړه په پورې وه. بله دی دوا نه وه چې چا ورکړې وای دغه یې دوا وه. زما پلن م خپله زما دولس اولاد زما مړه دي دولس اولاد از ما مرید دی دوای نه نه چاویل شي دا د رایال د چانه پای مثال خبر سید مخه یی دا بار دوال لري نه په پای دل نه د ډاکټران په ډاکټرانو چې دا خو به مریض سره لور کړ چې دا مریض به ډیر و په تل کې مخالرو په تند کې مخالرو پر جبه مخالرو بل 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 گزاره نه و بداغه.
د جان بیبي تر څنګ د دغه ولایت بلې اوسېدونکې پنځوس کلنې ملالۍ ازادي راډیو ته وویل چې ډېرې داسې ښځې په خپلو سترګو لیدلې چې پر ماشومانو باندې د درملو او ډاکټر د نشتوالي له امله مړې سوي او ماشومان به یې هم مړه سول. دې ازادي راډیو ته دا هم وویل چې اوس د هغه وخت حالات چې ورته په زړه سي چې ښځې او ماشومان به له بد وضعیت سره مخ وه تر سترګو یې اوښکې راځي. روغتیا پالان هم څوارلسمه پیړۍ د افغانانو لپاره د روغتیایي خدماتو په برخه کې یوه توره پیړۍ یادوي او وایي چې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ وه. د اورزګان د ولایتي روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی چې شاوخوا پنځه پنځوس کاله عمر لري ازادي راډیو ته یې د دغه خلکو خبرې تایید کړې. دی چې د تېرې پیړۍ نیمایي ژوند یې تېر کړی د خپلو سترګو لیدلې حال یې ازادي راډیو ته داسې وویلې.
د چا چې به لاس مات سو په شورا کې به ورته تړۍ سره په پوچ کې به ورته تړۍ سره په پوست کې به ورته تړۍ سره د حیواناتو په پوست کې به ورته تړۍ سره پخوا به سکارې ونیوئ سره تاریاک به ورته جوش کړل سره ورته ورکوله به سره سیل ونیوئ ټیبي به ونیوئ سره ترخې اوبه به ورته ورکولې د کنین اوبه به ورته ورکولې سره.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسؤلین هم تاییدوي چې افغانان د څوارلسمې پیړۍ په لومړۍ او نیمایي کې د روغتیایي خدماتو په برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخ وه. د دغه وزارت د ویان مرسیال میرویس علیزی ازادي راډیو ته ویل چې په 2001 میلادي کال کې چې د 14مې پیړۍ وروستي شل کلونه کېږي د افغانستان 9 سلنه خلکو روغتیایي خدمات ته لاسرسی لرلی، خو د دغه هیواد اوس 90 سلنه خلک روغتیایي خدماتو ته لاسرسی لري. نموړي دا هم ویل چې په 2001 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې 300 روغتیایي مرکزونه وه، خو اوس په ټول افغانستان کې 3216 روغتیایي مرکزونه دي. خو په خبره یې چې البته دغه شمېر هغه روغتیایي مرکزونه دي چې د عامې روغتیا وزارت په چوکاټ کې دي.
په 2001 کال کې 9% د هیواد وګړو روغتیایي خدماتو ته لاسرسی درلوده چې د اوس په پرتله ډېر تفاوت پکې موجود دی. اوس 90% د خلکو لاسرسی روغتیایي خدماتو ته دی. یوازې د قابلو شمیر په 2001 کال کې 300 تنه وي چې اوس له 1000 څخه زیاتې قابلې په هیواد کې موجود دي. روغتیایي پرسونل هم ډېر زیات شوی دی، خصوصا هغه روغتیایي پرسونل چې د روغتیا وزارت پورې اړوند دي چې هغه د 2000 څخه زیات دي.
د روغتیا وزارت دغه ویان زیاتوي چې تر 3000 زیات نور روغتیایي کارکوونکي هم شتون لري چې هغوی د موسساتو لخوا ګمارل سوي او اوس خلکو ته خدمات وړاندې کوي. د روغتیا په برخه کې د ټکنالوژۍ له اړخه څومره تغیرات راغلي؟ دا پوښتنه مې هم له ښاغلي میرویس عالیزي څخه وکړه.
نوې ټکنالوژي خو ډېره وده کړې ده. پخوا به په افغانستان کې د پی سي آر ماشین موجود نه و چې اوس لپاره پی سي آر ماشینونه په زیاتره ولایتو کې د هیواد موجود دي. د هغې تر څنګ د هستوپاتولوژي یا د پاتولوژي معاینات اوس مرکزي لابراتوارونو کې ترسره کیږي چې پخوا دا معاینات په افغانستان کې یعنی نه و موجود. بله، د سی ټي سکین برخه او ام آر آی برخه فعاله شوې ده په هیواد کې. په مختلفو دولتي روغتونونو کې ماموګرافي ده چې ماموګرافي زنانه چې د هغوی د سی جی او په سرطان باندې مشکوکې وي هغه تشخیص ترسره کیږي په کابل او په هرات کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یاد چارواکي دغه راز زیاتوي چې د لسګونو نورو ناروغیو تداوی هم اوس په افغانستان کې کیږي. د یاد وزارت د معلوماتو پر اساس په افغانستان کې د دولتي روغتونونو تر څنګ اوس په دغه هیواد کې زرګونه خصوصي روغتیایي مرکزونه، درملتونونه او زرګونه روغتیایي کارکوونکي هم شتون لري.
She was.